وخت د سهار لاس بجې سویز عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هرکلی کوم. د افغانستان لوردګ ولایت د امریکا د ځنګړو ځواکونو د وټو د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی له څوګند پروتوکول وروسته څرګندونې په قبایلي علاقو کې د انتخابي امیدوارانو اندېښنې هم په قبایلي سیمو کې د ښځینه حقونو د اچولو شره د افغانستان ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټرۍ غزولو پریکړه هغه څه دي چې په روانه غړي کې وړاندې کوو. اتلان پروګرام غړي پای ته رسوي خو پایل بل خبرونه وکړو. خبرونه وړاندې کوي ریوالد کاکړ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی د امریکا پوز او افغان حکومت پر دې سلاسوي دي چې د افغانستان له ختیځ ولایت میدان وردګو څخه د امریکا ځنګړي ځواکونه وباسي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لمړی توبه په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات وي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا پوز او افغان حکومت پر دې سلاسوي دي چې د افغانستان له ختیځ ولایت میدان وردګ څخه د امریکا ځانګړي ځواکونه وایستل سي. د دې غوښتنه افغان ولسمشر حامد کرزي تیر میاشت له هغه وروسته کړې وه چې د امریکا دا ځانګړي ځواکونه یې په دې تورن کړي وو چې دوی او د دوی په واک کې افغان ځواکونه په دې ولایت کې ولسي خلک ځوروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې هوکړې په اړه یوې خبري غونډې ته وویل
وای بینالمللي آمادگی داره که اسپیشل فورس خود
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي. ښایي تر څو راتلونکو ورځو پورې دا ستونزه په بشپړ ډول حل شي. ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووځي نو په دې معنا چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي دا هم ویلي چې افغان حکومت او نیټو په دې اړه هم 99% سلاسوي دي چې د بګرام زندان دي په بشپړ توګه افغان حکومت ته وسپارل سي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړی توب په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات کول وي. جسټس ریټایرډ طارق پرویز د چار شنبه په ماښام په پېښور کې د خپل چوکۍ له سوګند پروتوکول وروسته خبريالان ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ ډېر اړتیا ده.
غیر سیاسی با اسے گم زما پا خیال ہر کستا معلوم دا او محسوس کوی ہوں کہ دل تا دے امن و امان وی دوستی اور ورولی دی وی پس با کی امن قائم اول با زما دا ٹولنا لویا ترجیح وی
یہ میرا خیال ہے میری سب سے بڑی پرائیورٹیز ہوں گی.
نگران وزیر اعلی طارق پرویز وویل چې له سیاسي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته به ډیر ژر خپل لنډمهاله حکومتي کابینه اعلان کړي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټې دویمه غونډه نن ترسره کیږي. د یاد کمیټې لومړۍ غونډه تیر ورځ د خپل مشر او د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ غلام احمد بلور په مشرۍ کې بېل نتیجې پای ته رسیدلې وه. د کمیټې غړو ویلي دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلا سي او دا پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ونه سپاري. تر دې وړاندې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن مشر چودري نثار د وزیر اعظمۍ لپاره پر یوه نامه نو سلاسوي. د نگران وزیر اعظم ټاکلو پریکړه به وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر یا یو ټاکلي پارلماني کمیټي او یا هم د پاکستان الیکشن کمیشن کوي. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپلو کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو هوکړه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبه په ورځ له تاجک ولسمشر امام علي رحمان او له ترکمن ولسمشر قربان کلی بیردی محمدوف سره په درې اړخیزه غونډه کې پر یو یاداشت لاسلیک کړی دی. درې واړو هیواد مشرانو په یوه ګډه خبرې غونډه کې دا پروژه د سیمې د هیوادونو د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا او پراختیا لپاره مهمه بللې ده. ټاکل شوې ده چې ولسمشر حامد کرزی به نن پنجشنبه په اشکاباد کې د نوروز په نړیوال جشن کې د سیمې او نړۍ له یو شمېر نور مشرانو سره یو ځای ګډون وکړي. نوروز هر کال د مارچ پر یوویشتمه نېټه د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د ایټمي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې ده. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی او ولسمشر باراک اوباما پر دې متفق دي چې که ایران هم داسې هڅو ته دوام ورکړي نو په شاوخوا یو کال کې به اټمي وسله جوړه کړي. د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په وینا دی په دې باوري سوی دی چې ولسمشر باراک اوباما دې ته ژمن دی چې ایران د اټمي وسلې له جوړولو راوګرځوي. او د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ څلورم لوبه نن د جنوبی افریقا په جربن ښار کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سمه نن غرمه 12:30 بجې پیل کیږي. تر اوسه په ترسره شوو درو لوبو کې یو پاکستان او دوه کوربه هیواد جنوبی افریقا ګټلې دي. یاد دې وي چې تر یو ورځنیو لوبو وړاندې جنوبی افریقا په درې ټیسټ لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه، خو له دوو شل ورځو لوبو څخه یوه د باران له کبله ختمه کړل شوې وه او په دویمه لوبه کې پاکستان بریا ترلاسه کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه اورو. افغانستان ویلي امریکایي ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګا ولاته ووزي.
وای بین المللي آمادگی داره که اسپیشل فورس خوده.
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي.
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان شوې، خو د قبایلي سیمو انتخابي امیدواران څه اندېښنه لري؟
هغه خلک څه هغو ډیوټي به په علاقې کې په پولینګ سټیشنو باندې لګیږي، پیسې به هم لګیږي. دا د دې خبرې غټ امکان شته دی چې یو ځلې بیا به داند لیکيږي.
او د نن ورځې اتلان پروګرام کې د پښتو د یوې خوږې سندرغاړي کمرګولې ته ځانګړي شوې دي.
کمرګول خو وای شو دی نعمت د خدای دی چې هغه غوړي پرې واچي، بیا نعمت الله جوړ شي. په دې خاطر باندې چې بیا خلکو ته دقت وشوله.
یو شمېر نور رپورټونه لرو، له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونو په فایل کې افغانستان ته ځو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي امریکایي ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګ ولایت څخه ووزي. د دې وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالان ټول افغان حکومت ته د باګرام زندان د سپارلو پاړه خبري اترې هم نهایي شوي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان ویلي چې له افغان چارواکو سره له یو لړ خبرو اترو وروسته سلاسوي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسولیتونو د لیږد لړۍ دوام وکړي. په دې اړه تفصیل له کابل نسیم شفق راکوي.
دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د نرخله ولسوالۍ څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو لوټلو سره به د هغوی په ځای کې افغان ځواکونه ځای په ځای شي. ولسمشر کرزی نږدې یوه میاشت مخکې لارښوونه وکړه چې ځنګړي امریکایي ځواکونه دې په دوه اونیو کې له میدان وردګ څخه ووزي. افغان حکومت په میدان وردګ ولایت کې ځانګړي امریکایي ځواکونه د دې ولایت له اوسیدونکو سره په زور زیاتی او په ناحقه د خلکو په نیولو تورن کړی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې نړیوالو ځواکونو له افغان چارواکو سره په تازه لیدنه کې موافقه کړې چې سپیشل فورس یا ځانګړي امریکایي ځواکونه به له میدان وردګ څخه وباسي.
وای بین المللي آمادگی داره که اسپیشل فورس خوده.
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي. خای تر څو راتلونکو ورځو پورې د ستونزو په بشپړ ډول حل شي. ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووزي نو په دې معنا چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل.
د دفاع وزارت ویان موبایل چې د نړیوالو ځواکونو یو افغان ژباړونکی چې د میدان وردګ ولایت له اوسیدونکو سره زور زیاتی کړی د دوی تر جدي تعقیب لاندې دی. د جنرال عظیمی په خبره د ترجمان زکریا نومیږي خو اوس لا درک دی. د وویل د افغان ځواکونو یو شمیر افسران چې د دې افغان ترجمان په مخنیوي کې پاتې راغلي د دوی لخوا نیول شوي او اوس تر څیړنو لاندې دي. په عین حال کې ایساف وایي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورت په میدان وردګ ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په اړه د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره په ارګ ماڼۍ کې خبرې وکړې. جنرال دانفورت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لړۍ د عملي کولو په اړه موافقه کړې. یو بل مسئله چې افغان حکومت او امریکای په اړه لډیری مدیر رئیس ناندری وهی هغه افغان حکومت ته د بګرام زندان بشپړ سپارل کېدل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو ترمنځ افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه هم د پام وړ پرمختګونه شوي.
در قسمت انتقال زندان هم میتونه بگیم که دکتر
د بګرام زندان په اړه هم ځکولې شم وایم چې موږ نه 90% موافقه تر رسیدلی یو. 1% چې پر کوم مسایلو خبرې پاتې دي موږ هیله لرو چې په نږدې ورځو کې دا هم حل شي.
سره له دې چې افغان حکومت په بشپړ ډول د بګرام زندان د مسؤلیت پر اخیستلو ټینګار کوي خو ویل کیږي چې امریکایي چارواکي دا یقیني کول غواړي چې هغه بندیان چې له دې زندان څخه آزادیږي باید بیرته د جګړې لیکوته ونه ګرځي.
نسیم شفق تاسو ته رپورټ وړاندې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د میدان وردګ ولایت څخه د امریکا خاص ځواکونه ووزي. نوریاس نوري په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې هم دا ځینې پوښتنې چې آیا دغه ګام اخیستل په اصل کې د افغان حکومت د سخت دریځ له وجې دی او کنه. ښاغلی امرخیل په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا فشار د خلکو د تنه د اوبر خلوصوالۍ نه ده په مجموع کې میدان ورګک دي. هلته دغه سپیشل فورس یا مخصوص قوتونه د امریکا چې دي مطابق د هیڅ نوع قانون نه دي، انساني نه دي، عزت نه دي، قوانین د جنګي دا هیڅ مراعات نه ده. په خلکو ډېر سخت ظلمونه شوي دي. په دې حد ظلمونه شوي چې خلک په تنګ سره راغله خپل ملي راوړو ولایت ته ولایت په مخ کې کېښود ژني خښو. یعنی بالاخره خبره مظاهره ته مظاهره تر قابله راورسېده. نارضایتي د خلکو وه.
فکر کوئ چې دا د خلکو نارضایتي ده او که د افغان حکومت ولسمشر کرزي هم په وروستیو که دا مسئله جدی نیولی وای، یعنی فشار راسته و چه باید دوی دغه کار وکی او دغه ځواکونه باید او باسی؟
زما نظر شخصی خود چیز ما لیدلی دا وزم لیدلی دسترگو بانده زد بکر کن چه دا دی خلق و فشار دی خلق و نارضایتی ده او پتنگ جدی چه نارضایتی ده خلق و دا قرد سوگند یاد کرده و که چه دا قوتونه خپل اعمال و تر تجدید نظر و نکر الجزه و نوزی دوی با پا نور عملو لاس پوری که نور عملو نلیر واضح و چه پا دی وقتی زیز خبرم چه پیسه دی تیتمور و لانده خلقو که بیا هم جدید طالبان آل تراغلی که نو وقت دی غود را تاگ و جوی خلقو که دی غود سر یوزاکی که نتاش تو پرو که چه دا دی کابل دی بازو تی شکل زن تو نیست او باگرام که زندان پا دی خاطر دی نپارا دی چه خپل محبوبیت نورو تا پیدا تا اوهای که دی ملی سرای دا و دی خلقو در ادار دا پا دی دا دیر جدی و نیوه او د دې جدي نیو باعث د دې چې په امریکایانو باندې واقعا فشار راسي که چېرته دوی درته وي د امنیتي نه امضاقي دا خو د امریکا ډېر مشکل کار دی. امریکایان 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې نه پاتې کېږي. در حقیقت دوی په منطقه کې ناکام شوي دي. د دې تړون د امضا کېدو یو شرط چې رئیس جمهور مخکې کړی دی دغه ده او دا دونه مهمه خبره نه ده د زندان سپارل یا نه سپارل.
بلې
کوم مسله ملي نه حل کوي.
امرخیل صاحب خبره دلته ده چې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم په دې تاکید کړی و چې په دې زندان کې داسې کسان شته چې باید په زندان کې وساتل شي. خو کرزي ویلي چې ډیر بېګنا کسان دي په دې زندان کې او کله چې دغه د زندان مسؤلیت دوی ته وسپارل شي دغه بېګنا انسانان به خوشي کړي. له بلې خوا امریکایي چارواکو ویلي چې دوی تر اوسه پورې ډاډه نه دي چې دغه بندیان چې خوشي کېږي بیرته د جګړو ډګر ته نه ځي. فکر کوي چې آیا په دې برخه کې هم دواړه خواوې یوې موافقې ته رسېدلي؟
بالکل قرار یې چې معلومات هم دومره موافقې ته رسېدلي چې کرزي تعهد کړی چې هغه زندانیان چې ډېر خطرناک دي هغه به نه خوشي کېږي. هغو دوی ول تحقیق چې محکمې ته به محول کېږي، یعنی افغاني محکمه به پرې دایرېږي او هغه اشخاص افراد چې بېګنا دي په رښتیا هم تاسو ولیدل چې څو دفعې له زندان د بګرامه دغه سیران بندیان خوشي شو. هغو دوی ویلي چې موږ هېڅ ګناه نه درلوده. په اساس د یو راپور یا په اساس د یو شیطانات یا په اساس د مسایل د قومي رانیول شوي چې امریکایان ته ویلي دلته په قانونو پراته وو دي. ولې هغه زندانیان چې هغه شعوري دي هغه نو چې شم کاله بندي کي چې خوشي کې بیا به کار کوي دا واضح ده. خو دا تضمین زه فکر کوم چې کرزي ورته ورکړی چې هغه زندانیان به محاکمه کېږي په افغاني محاکمو.
د جنرال عتیق الله امرخیلو چې نوریاس نوری ورسره خبرې کولې د افغانستان څخه د وردګ ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وټو پاړه. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان مشران غواړي چې په خپل منځ کې د اورګاډي د پټري په وسیله وصل سي. د دې منصوبې د عمل کېدو په صورت کې د تاجکستان د اورګاډي پټري د افغانستان د شمال لاري له ترکمنستان سره یو ځای سي. اسمت سروان رپورټ لري.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران به د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د نښلولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ اشخابات ته لاړ چې د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به له خپل تاجک او ترکمن سارو امام علي رحمان او قربان قلی بردي محمدوف سره په درې اړخیزه غونډه کې د اورګاډي له لارې د درو هیوادونو ترمنځ د شبکې د جوړولو تړون لاسلیک کړي. که څه هم تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د ازبکستان له لارې له ترکمنستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره وصل ده، خو تاجکستان غواړي چې پر ازبکستان اتکا ختم شي، ځکه چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا ازبکستان له خپلو ترانسپورتي لارو پر تاجکستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغانستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. حاضر دمه یوازې د ازبکستان او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ جوړه شوې ده. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو ترمنځ په موافقه کې به د اشقابات دوشنبه او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو شرایط مشخص شي. د افغانستان ولسمشر به په اشقابات کې د نوروز په جشن کې هم ګډون وکړي. په دې اړه د ولسمشر یو ویان فائق واحدی آزاری رادیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته روان سو. تمه کیږي چې دوی به د یو شمېر سیمه ییزو مسلو په اړه هم خبرې اترې او غونډې ولري.
د نوروز جشن وروسته لدی چې ملګرو ملتو د یو نړیوال جشن په توګه په رسمیت وپیژند، هر کال د سیمې په یو هیواد کې لمانځل کیږي. تیر کال دا جشن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی وو، خو وړم کال د ایران پلازمینه تهران د نوروز د مراسمو کوربه وو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاوکم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی
د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز هوټ څرګند کړي چې په صوبا کې صفا او شفاف انتخابات کول او امنیت راوصل به لومړی ترجیح وي. نوموړي دا خبره د چهارشنبه پر ورځ د خپلې څوکۍ د څوګند پروتوکول پر وخت کړې ده. د دموول چې د سینیر افسرانو او سیاسي ګوندونو په مشوره به ډیر ژر نگران وزیران واخلي. تفصیل له پېښور خالد خان راکوي.
دا شروع په مخام د پیښور گورنر هاوس دننه د خپل چوکي سوګند پورته کول وروسته نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز رسنو ته وویل چې هر چاته معلومه ده چې خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ فضا جوړول ډیر ضروری دي او د حکومت به په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کوي.
پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک غیر سیاسی شخص ہوں اور غیر سیاسی شخص رہوں گا انشاءاللہ.
لومبنه خبره دا کوم چې زه یو غیر سیاسی او غیر سیاسی با اسے گم کم از مواری چی ما تراکل شوی دا یقیناً دیرا اهم دا. زما پا خیال هر کس تا معلوم دا او محسوس کوی هم چی دل تا دی امن و امان وی دوستی او رولی دیوی او چی یو بل برداش کلو او پا صوبا کی یو داس ماحول جوړ کلو چی تا زمان نفرت نکوی او زستانا او امن قائم اول با زما دا طولو نا لویا ترجیوی
ایسا ماحول پیدا کرو کہ جس میں آپ مجھ سے نفرت نہ کریں میں آپ سے نفرت نہ کروں، یہ میرے خیال میری سب سے بڑی پرائرٹیز ہوں گی.
جسٹس ریٹائر طارق پرویز چې د پیښور ہائی کورٹ پخوانی چیف جسٹس او سمو دوران دی د سپریم کورٹ د د جج په دین ریټایر شوی دی په متفقہ تور د نگران وزیر اعلی د پاره ټاکل شوی وو. د اوایل چې هغه د خپل کابینه اعلان ډیر زر کوي او په دې لړ کې بعد سیاسي ګوندونو او سینیئر بیوروکراټس په مشوره د لنډمهاله حکومت ته پاره د صوبایي وزیرانو انتخاب کوي.
کیئر ټیکر کیبینټ کا کیا حوالہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا دستور ہے اور اس کی کیا کیا لوازمات ہیں؟
زبا آئین گورم چې د نگران حکومت حوالے سره څه خبره ده او څه تګلاره ده او د دې لپاره څه لوازمات پکار دي او ان شاء الله زما کوشش دی چې ډیر زر لنډمهاله حکومت لپاره نور وزیران واخلم. زه د سیاسي ګوندونو ډکټیشن نه بلکې هغوی سره مشوره کول هم ضروری ګڼم. سینئر بیوروکریټس او پخوانی وزیر اعلی سره به هم سلا مشوره کوم او د نگران حکومت تصور دادی چې دا یو امانت دی، یو سیاسي حکومت لاړو او بل سیاسي حکومت برازي او زمونږ لنډمهاله حکومت به د یو پل په حیث کار کوي.
مقام ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک برج پل، تو ایک پل کی حیثیت سے میں نے کام کرنا ہے.
د یو پختنه په جواب کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اول چې د دوی لوی ذمہواری په صوبه کې شفاف او د ټګې نه پاک ټول ټاکنې کول دي.
ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت سے میری اور میرے روکار جو بھی انشاءاللہ آئیں گے ان کی ترجیحات ہی ہوں گی.
دیولن محل حکومت پہیس زمونگا ذمواری دادا چراتلون کے ٹول ٹاکنے پا امن وی، منصفانہ وی، شفاف او دا ٹگے نپاک وی. ٹول سیاسی گندنو او امیدوارانو تا خواست کون بلکہ زب اور سرا ملاوے گم ہم چی سمر صفا او پر امن انتخابات اوشی نو دا باس تاسو دا پارا ہم خوی او دا دی سبی دا پارا با ہم خوی.
اس میں آپ کی بھی نیک نامی ہے، میری بھی نیک نامی ہوگی اور ہمارے صوبے کی بھی نیک نامی ہوگی.
تمدا چدلن محال حکومت کابینہ کے با پنزل صوبائی وزیران اخستلشی چنن یا سبا پکے ات وزیران دخپل چوکو سوگند پرتکوی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو مشال ریڈیو اوریا اوسم قبائلی سیمو ترازو په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخابي نیټه اعلان شوې ده په قبائلی سیمو کې ځینې امیدواران له اندېښنو سره مخامخ دي. د دوی اندېښنه دا ده چې له سیمې منتخبه شوي د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي ښایي د صفا او شفاف انتخابات پر عمل اثر اندازه سي. دوی تور لګوي پخوانیو غړو تر ټاکنو له مخه په مهمو څوکیو د خپلې خوښې کسان لګولي دي چې دا د انتخاباتو پر نتیجو بد اغېز کولای سي. تفصیل د مشال د خبریال په رپورټ کې.
په قبایلي سیمو کې الیکشن دپاره ودرېدلې ځینې کاندیدانو مشال رډیو سره په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا کامیابي ترلاسه کولو دپاره په سیمه کې پخواني منتخب غړو لخوا د خپلو اختیاراتو د غلط استعمال په وجه د ووټ شفاف عمل متاثره کېدلی شي. د کورم ایجنسی حاجي سلیم خان اورکزی وایي چې د الیکشن نه مخکې په اهمو څوکو د خپلې خوښې کسان راوستل شوي دي چې دغې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري.
اختیارو هغه خپل علاقو کې د خپل مرزي خلک تعینات کړی افسران هغه خلک چې هغه ډیوټي بو په علاقې کې په پولینګ سټیشنو باندې لګیږي هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې هغه خلک په ډیوټیانو لګی پیسې به هم لګی او دا د دې خبرې غټ امکان شته دی چې یو ځل بیا به داندلې کیږي او داندلې په نتیجه کې به هغه خلک د راتلو کوشش کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د بې پاڼې تر مخه په قبایلي سیمه کې قریبا ورس نیم لکه کسان د ووټ اچولو حق لري. په دې کې قریبا شپږ لکه زنانه ووټ ورکوونکي دي. د متحده قبایل پارټي مشر حبیب ملک اورکزی وایي چې په الیکشن کې یو ځل بیا درغلی کولو دپاره د منتخب غړو لخوا ټولې تیاریانې مکمل شوې دي.
تیر الیکشن کې چونکې زه خپلم کینډیډیټ وم پنځه نوي پولنګ سټیشن وو په پنځو اتیا باندې الیکشن مقابله په تیس چالیس اوټونو کې برابر وه. یعنی ټوټل اوټونه کاسټ وو ته زره یا لس زره اوټونه یا دوه زره وو خو په لسو پولنګ سټیشنو باندې دوی څوارلس زره اوټونه چولي وو جالي او هغه یو کینډیډیټ ته چولی شوي وو. خو زه افسوس کوم زه یم چې په دې وخت کې کوم دوی پولیټیکل ایجنټس کوم په کورمې کې ډېر ښه کار کولو هغه ډېر ښه کار کړی سادگی و امن په حواله سره قائم بدل کو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو لپاره په ټول ملک کې تیاریاں شروع شوې دي او د سرکاري کسانو د تعیناتي لپاره په تبادلو باندې بندیزونه دي، خو کاندیدانو تر مخه چې اوس هم په سیمه کې د منتخب غړو لخوا په ورکوټه کې چې تبادله روانه دي. د باجوړ ایجنسی نه منتخب شوی د کامی سند غړی اخونزاده چټان د دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې داسې هیڅ خبره نشته. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې اوس د کام هر یو وګړي ته د خپلې رای حق ملو شوی دی او په داسې کارونو باندې د قبایلو فیصلې وسوک نشي بدلولی.
دا په هغه وخت کې کېدی شول چې په کوم وخت کې زمونږ د بالغ رای دهی په بنیاد باندې د ووټ حق عوامو ته نه وسیله، اوس د بالغ رای دهی په بنیاد باندې د ووټ حق خلکو ته حاصل شوی دی. زمونږ د ټولو نه وړ ایجنسي چې ده نو د هغې ابادي د 3,00,000 نه سیوا ده. نو اوس زما په خیال چې د پولیټیکل ایجنټ په وجه باندې یا د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په وجه یا د ایجوکیشن افیسر په وجه باندې څوک هلته الیکشن نشي ګټلی.
واضح دی چې د کال 1999 کې عام وګړي ته د ووټ اچولو حق ملاوي د وروسته دغه څلورم الیکشن دی چې قبایل به د راتلونکي وخت لپاره د کامي سندې غړو انتخاب کوي. حبیب ملک اورکزی وایي چې راتلونکي انتخاباتو کې شفاف عمل خپل کول پکار دي، ځکه چې حقیقي نمائندگان یوازې د قبایلو مسلې حل کولی شي.
تاسو رپورٹ اوریدلې په قوالی سیمو کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه باندې د هغه ځای راتلونکو امیدواران یعنی چې انتخاباتو ته بدري دا غو اندیښنې څوي. هم د انتخابات په اړه یو بل رپورٹ لرو. په پاکستان کې په یو لسم مې انتخابات کې دونکو دي چې لپاره سیاسي پارټیانو کمپینونه شروع کړي دي، دا چې دا ځل په قوالی سیمو کې د شزینه ووټرانو شمیر څومره وي، د دې د زیاتوالي لپاره څه پکار دي او حکومت څه په پام کې نیولې دي؟ ملیحا مرزاده هم په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
په قبایلی سیمو کې په 14 اگست 2011 کې پولیټیکل پارټیز ایکټ نافذ کړی شو چې اوس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د غلطه سیاسي ګوندونو هلې ځلې شروع کړې دي. که څه هم د فاټا ولس ته دا حق ورکړل شو چې د خپلې خوښې امیدوار ځانله د ووټ په ذریعه وټاکي، خو د خزینه ووټ اچونکو شمیر په اړه اندېښنې موجودې دي. د قبایلی سیمو په اړه څېړونکی ډاکټر اشرف علي وایي په فاټا کې د روایتو له امله د خزینه ووټرانو شمیر ډېر کم دی.
تقریبا 10 ملیونه قبائلی سیمو کې وګورو نو دغه کچه ډېره زیاته کمه ده، او هلته کې چې کوم دی یو قبائلی روایت داسې دی چې هلته کې ښځو ته د ووټ دپاره د فلو اجازه ډېره کمه ورکول کېږي یا د نش برابر ده. که څه هم په ډېرو عمومي ټاکنو کې موږ هم کتل چې خلکو ته اجازه ورکول شوې وه، په بعضې بعضې سیمو کې ښځې هلته کې راغلې وې او ووټونه یې اچولي وو. خو د دې لپاره چې کوم دی یو مستقل هغه ضرورت دی کور هلته کې چې کوم د امنیت وجه ده هغه ډېره زیاته خرابه ده. ښځې په یو طرف ته کې چې سړو دپاره
په قبایلی سیمو کې د ښځو د حقونو مبارزه ډاکټر بیگم جان وای اولنۍ ترجیح د پسیمه کې امن راوستلو ته ورکړل شي، لا غي وروسته بیا د ښځو د ووټ په حقله خبرې پکار دي.
اوس خبره دا ده چې خپل ونه خو وای چې فاټه ته بداس او شفاټه کې خو اوس تاسو وینئ چې جنگ روان دی. نو په دې جنگ حالاتو کې څوک په جنوزی کمپ کې پراته دي اوس؟ نو زه خو په دې خبره باندې متفق نه یم چې دوی به ووټ واچوي، ولکه یو سړی د خېټې روټۍ نه ورسی دی، خو تپلی یې نه د اغوستو جامع نه د سر چتې نه، نو هغه به د ووټ په حق کې څه سوچو کی؟ امن امان چې بحال شي او دوی خپلو علاقو کې شي نو بیا به ووټونو باندې خبرې کېږي.
دا چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ښځو د ووټونو تناسب زیاتولو په لړ کې د حکومت لخوا څه ګامونه پورته کړل شوي دي او کنه؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په روسي ورځو کې د دغه انتخاباتو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د غړو او د فاټا سیکرټریټ متعلقه چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه او په دې اړه پرې هم خبرې وشوې.
د ښځو د ووټونو حوالې سره په دغه میټینګ کې دا خبرې اترې هم وشوې او په هغه باندې څه تیار شوې ده. نو دا تر اوسه پورې په هغه باندې څه فیصله لا نه ده راغلې. نو زما خیال دی چې د الیکشن نه مخکې به په دې باندې زموږ د الیکشن کمیشن او د فاټا سیکرټریټ چې کوم غړي دي هغه د پیلې او بیا به په څه خبرې اترې کوي او دا هغه د څه فیصله عملو هغه به موږ ټول میډیا ته وایو چې دغه فیصله وشي چې یاره اول خود دي هغه ته د ووټ اچولو حق ورکوي یا نه ورکوي. د هغې نه وړاندې به بالکل چې زموږ هغه ځای کې کوم روایت دي د قبایلي سیمې د هغې به او دا غي د ووټ لپاره باندې جنانو لپاره ټول انتظامات مناسب هغه به بالکل حکومت کوي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره په قبایلی سیمو کې د ښځو د ووټ تناسب د تعلیم او پوهه ورکولو سره سیوا کې دي شي.
زما په خیال د هغې دپاره چې یوازنۍ لار دا ده چې د هغې تعلیم وکړی شي او دغه پوهې او تعلیم چې دی دا به زه فکر کوم چې زیات تر چې کېدی شي د هغې چې کومه مناسبه لاره ده هغه دا ده چې د میډیا د لارې وشي. د ریډیو د لارې زیاتره دغه خلک چې کوم دي هغې ریډیو اوري په قبایلي سیمو کې، نو که هغې ته د ریډیو د لارې دغه لارښوونه وشي چې د هغې د ووټ اهمیت څومره دی او په دې خبره باندې هغې پوهې کړي شي چې ستاسو دغه ووټ چې دی په عمومي توګه په پاکستان کې او په خصوصي توګه په قبایلي سیمو کې څنګه بدلون راوستی شي.
د قبایلي سیمو د ځینو نورو خزینه فعالینو په خبره چې یو ځل په فاټا کې سیاسي هلې ځلې شروع شي نو پخپله به ووټران مخې ته راشي، خو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې د ښځو لپاره د ویمن وینګس یا خاص څانګې جوړې کړي او دوی ته نور سهولتونه ورکړل شي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافي اوریدلی شي.
لسنمه بجې کېدونکې د تاسو مشال ریډیو اورید په دوه منیمای کې هم یو شمیر رپورټونه درته لرو. اتلان پروګرام دی چې نن په کمرګولې جوړ شوی دی، د بورستوي خو د خبرونو لنډیز به له بوریوال کا کړه واورو.
د امریکا پاوز او افغان حکومت د چرشنبه په ورځ پر دې سلا سوي دي چې د افغانستان له ختیځ ولایت میدان وردګو څخه د امریکا ځانګړي ځواکونه وباسي. د دې غوښتنه افغان ولسمشر حمید کرزي تیر میاشت له هغه وروسته کړې وه چې د امریکا د ځانګړي ځواکونه یې په دې تورن کړي وو چې دوی او د دوی په واک کې افغان ځواکونه په دې ولایت کې ولسی خلک ځوروي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړی توبه په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات کول وي. طارق پرویز د چهارشنبه په ماښام په پېښور کې د خپل چوکۍ له سوګند پروتوکول وروسته خبر اعلان ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ ډېر اړتیا ده. د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټې دویمه غونډه نن ترسره کیږي. د کمیټې غړو ویلي دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلاسي او د پریکړه د انتخابات کمیشن ته ونه سپاري. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپلو کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو هوکړه کړې ده. افغان ولسمشر حمید کرزي د چهارشنبه په ورځ له تاجک ولسمشر امام علي رحمان او ترکمن ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پر یو درې اړخیزه غونډه کې په دې اړه پر یو یاداشت لاسلیک کړی دی، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په بیت المقدس کې له اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډه خبرې غونډه کې کړې ده. بنیامین نتنیاهو ویلي دی په دې باور سوی دی چې ولسمشر باراک اوباما دې ته ژمن دی چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو را وګرځوي.
دا خو د سیمه او نړۍ خبرونه چې بوریوال کاکړې لنډیز درته وړاندې کړې. خو د پاکستان اخبارونو نن په خپلو اداریو کې چې لیکلي سراج زهیر، وحدت اخبار په پېښور زخه چاپ کیږي او ازادي اخبارې لوستي، او د دوی د اداریو لنډیزې په دې رپورت کې وړاندې کړې.
آج ورځ پڼ خپل ادارې کې وایي چې د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس ریټایر طارق پرویز د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی په حیث د خپل چوکۍ سوګند پورته کړو. ادارې وړاندې لیکي چې د دغه سوګند پورته کولو نه وړاندې پېښور جوډیشل کمپلیکس باندې حمله وکړې شو، او د جوډیشل کمپلیکس کونډه تارونو ناکو او د سکیورټي عملی دغه حمله کوونکي منې نکړې شول. د کومې نه چې دا پیغام نوموړي وزیر اعلی ته ورکړې شو چې د سکیورټي په حواله به اوس د نورو کوټلو ګامونو تکولو ضرورت وی. اداریه وای چې وزیر اعلی لبا دا خیال هم ساتل پکار وی چې د سکیورټي په نوم د خارو سیدونکو یا دلته د نور علاقو نه راتلونکو خلک په عذاب نکړې شي. د ادارې په وینا چې د دې مقصد تر لاسه کولو لپاره به د ټول پېښور لپاره د پول پروف سکیورټي پلان جوړول وی. اداریه اخره کې لیکي چې د دې سره سره به نگران وزیر اعلی لا دا هم په نظر کې ساتل پکار وی چې د ولس د صوبې د نوم بدلولو یا کوم غټه منسوبه د یو لوی شخصیت په نوم کولو سره هیڅ تعلق نشته. دا هغوی صرف د خپل ډوډۍ ګټلو سره کار دی او هغوی ته په میرټ باندې روزګار پکار دی، د هغوی بچو له تعلیم پکار دی او د هغوی د سر او مال حفاظت کول پکار دی. نو باید چې د هر څه نگران وزیر اعلی په پام کې وساتي. د پیښور نخ پریدونکې د پښتو ورځپاڼه وحدت خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ښار په جوډیشل کمپلیکس کې شوی ځانمرګي برید کې 15 نمړه او د دیرشو نه زیات جوبل شوي دي، چې پکې ایډیشنل سیشن جج کلثوم اعظم، پولیس اهلکار او وکیلان هم شامل دي. ادارې وړاندې لیکي چې د پیښور ښار په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي برید څخه څرګند شوه چې د سمودی نه پس په پیښور یو ځل بیا د ترهګرۍ ګوري وریځې راخورې شوي دي. د ترهګرۍ هر پیښه د غندنې وړ ده، ځکه چې دې کې د خوږ وطن بې شمېره بېګنا بچي او انسانان د مرګ له کومې تیر شول. که پټانو او چیک پوسټونو په دې وجه بریدونه کیږي چې ګنی پولیس او عسکر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د اولمبي صف کردار ادا کوي او یا دا چې دوی جانبدار او فریق دي. د ادارې په وینا چې دا ټولې پیښې او بریدونه د دې خبرې غمازی کوي چې د ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل لپاره د بېګنا انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلی شوی دی، چې زر تر زره مخه نیول یې د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. او د دې لپاره به ښه خبره دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسي وګړو په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه توند کړي. اداریا اخیری کې لیکي په جوډیشل کمپلیکس حمله کې د ترهګرو لخوا د تر اوسه د ذکر شو بریدونو د لړۍ کړی وي او کنا، او که د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو او ګډوډ کولو لپاره وي، دواړه حالتونه د ملک او ولس په تباهۍ تمامېدونکي دي. نو ځکه باید چې تر د سکېدو وړاندې د ترهګرۍ خاتمه یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې دی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په ټولنه کې د ښځو ژوند له ډیرو ګواښونو سره مخامخ شوی دی. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د ایران او د شمالي کوریا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه لیکنه کړې ده. لنډیزې له ګل آیا ساورو.
انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکواله بینا شاه لیکي په پاکستانی ټولنه کې خزي لا ډیر په ګران ځای پیدا کوي. په دې هیواد کې خزي د ټولنې د یو ښه راتلونکي هیله ده، خو کله هم ورته د انسان په سترګه نه دي کتل شوی. ورسمان لیکي دا یو حدیث دی چې د مور د خپل لاندې جنت دی، او لدی دا ښکاره کیږي چې په اسلامي کلتور کې ښځو ته څومره احترام دی. همدارس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی چې یو کس د پیغمبر نه دا پوښتنه وکړه چې د هغوی په نظر کې څوک د ډیر احترام وړ دی. نو محمد صلی الله علیه وسلم په جواب کې شپږ ځله د مور نوم واخستو او په اووم ځل یې د پلار. ورسمان لیکي دا یو پوښتنه رامنځته کوي چې په اسلام او په پاکستان کې د ښځو څومره احترام کیږي، ولی په دې هیواد کې ورپکې خزی پنخه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو په 2001 کال کې پاکستانی طالبانو وژله. د 2012 کال جولای میاشت کې یو تکړه خزینه کارکونکي فرید افریدی سخت دریزو وژله، او هم دغه شان طالبانو 15 کلنه ملاله یوسفزی سخت جوب لکړه او طالبانو قسم کړي چې په مستقبل کې به خپل کار ته دوام ورکړي. ورسمان لیکي چې پاکستانی ورپکې په دې خبره پوه دي چې خزي دا توان لرلی شي چې دغه ټولنه له تیرو رو باسي، خو د ورپکو لخوا د لوړپوري خزو وژنه او پر هغه انجنې برید چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله با د پاکستانی خزي بیرته د کور دننه وساتي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د ایران او د شمالي کوریا په اړه یو مقاله خبره کړي. مجلې لیکي چې شمالي کوریا لخوا د اوږد واټن وشتونکو میزایل کامیابه ازماینه یو مفروضینه حقیقت جوړ شوی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې یو رپورت خبرداري ورکړي چې شمالي کوریا میزایل به په سو کلونو کې د امریکا الاسکا او هوایی پوري د رسیدو توان ولري. مجلې لیکي چې په 1998 کې د ناکامه میزایل ازماینې وروسته ګمان کیږي چې د شمالي کوریا د اوږد واټن میزایل تش یو مفروضه ده. مجللی کې د رپورټونو تر مخه پینګیانګ اوس د میزایل ازمایني د سودا لپاره کاروي، نه چې د میزایل صلاحیت نور پیاوړی کړي. د شمالي کوریا نوی واکمن د دې خبرې توان لري چې د وګد واټن میزایل نور خکړي. مجللی کې د دې رستو کامیابو کې د شمالي کوریا او ایران ترمنځ همکاري کول به سخوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری اړیکې شروع شوي چې شمالي کوریا د پیسو په بدل کې ایران ته د میزایل پرزي او ټکنالوژي ورکوي، او له دې سره دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نوره موثره شوې ده. مجللی کې چې اوس وخت را رسیدلی چې د بیلاستیک میزایل پروګرام په اړه بیا کتنه وشي، ځکه چې دواړه لوري د یوې سکې دوه مخونه دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم د امریکا په اړه یو ریپورت. په امریکا کې چې کوم خلک د هیواد لپاره جنګېدلي، هغو او د هغو کورنیو ته ډېره موده مالي مرستې او سهولتونه نور کول کې شي چې پکې د یو سل اته څلوېښت کال وړاندې ترسره شوې خانه جنگي متاثرین هم شامل دي. د دې په کتو سره ایسوسیټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې وایي امریکا باندې به د افغانستان او د عراق د جنگ اثرات تر سلو کلونو پورې وي. لنډیز به له منور شاو اورو.
د ایسوسیټډ پریس په دې ریپورت کې راغلی ک تاریخ ته وکتل شي نو داسې ښکاري چې په امریکا با د افغانستان او د عراق د جنگ اثرات تر سلو کلونو پورې وي، ځکه چې د امریکا د معاوضو ورکولو وفاقي ریکارډ سرګندوي چې لا هم د هیواد د تقریبا یو نیم سل کلونو وړاندې تر سره شوی جنگونو متاثرینو ته معاوضه ورکوي. دا ریپورت لیکي په داسې حال کې چې په عراق کې د امریکایي جګړې لسمه کلیزه تیر شوه، د امریکا مرکزی حکومت لا هم د خانه جنگي د وخت امریکایي متاثرینو ته په بلیونونو ډالرې ورکوي. په امریکا کې یو سل اته څلوېښت کلونه وړاندې خانه جنگي شوې وه. د ریپورت تر مخه امریکا د سپین سره د جګړې اول او دویم نړیوال جنگ، د کوریا د جګړې، د ویتنام د جنگ او د افغانستان او عراق د جنگونو متاثره شوي امریکایانو ته د کال سلویخ بلیون ډالر ورکوي. د امریکایي سینیټر پیټي موره په وینا د سره به امریکایي ولس دا یاد لري چې جنگونه تر څومره اوږده وخت پورې تاوانونه رسوي. ایسوسیټډ پریس وایي د افغانستان او عراق جنگونو کې چې کومو امریکایانو ذمہواری ترسره کړي هغه باندې اوس هم د کال دولس اربا ډالر خرچ کیږي چې پکې ریټایر شوی، معذور شوی او یا د وجل شوی پوځیانو کورنۍ ته مالی مرستې او سهولتونه ورکول کیږي. دارا ریپورت لیکي د ویتنام د جنگ د ختمېدلو سلويخ کال وشو، خو اوس هم په دې کې برخه اخیستونکي پوځیانو او د هغوی کورنۍ ته د کال 20 ارب ډالرونه زیاتې مالی مرستې ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د اولنی نړیوال جنگ چې سلور نوي کال وړاندې اثر تر رسیدلی وو، اوس یې هم امریکا متاثرینو ته شل میلیونه ډالر ورکوي. دا راز دویم نړیوال جنگ کې چې کوم امریکایي خلک جنگیدلی وو هغوی او د هغوی په کورنۍ باندې 15 ارب ډالر د کال خرچ کیږي.
د ایسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورت دفتر منور شاو وړاندې کوي. د جرمني یو عدالت د چهارشنبه پرځ په افغانستان کې د یو خونړۍ هوایي حملې د قربانیانو د کورنۍ هغه مقدمه اوریدل پیل کړه چې پکې د جرمني له حکومت د میلیونونو یورو تاوان غواړي. په 2009 کال کې د کندوز په ولایت کې د تیلو پر دوو تشتو سو ټانکرونو د امریکا د الوتکو په هوایي برید کې لسګونه ولسی خلک وشل سوي چې ویل کېږي امریکایي الوتکو د بمباري په سیمه کې د میشتو جرمني پوځیانو په غوښتنه کړې وه. اجوان آند رپورٹ لري.
په کندوز کې د 2009 کال د خونړۍ بمباری د قربانیانو نه هاویا کورنۍ د جرمني له حکومت څخه کم 3.5 میلیونه یورو تاوان غواړي او پر ولسی خلکو د بمباری د نړیوال قانون څخه ستر سرغړاوي بولي. دا بمباری په سیمه کې د جرمني پوځیانو د قمندان په غوښتنه د امریکایي الوتکو لخوا پر هغه دوو ټانکرونو شوی و چې ویل کېږي وسلوالو تختولي وو، خو د بمباری په نتیجه کې په لسکونو ملکي وګړي مړه وشو بل شول. دا بون په خار کې محکمې غونډه د چهارشنبه په ورځ د هغه پلار چې دوه زامن دي د بمباری په ترڅ کې وژل شوی او د څلويخ زره یورو تاوان غواړي او د څو وژل شو ماشومانو د مور چې 50 زره یورو تاوان غواړي پر داوو متمرکز و. د جرمني حکومت هڅه وکړه چې دا داوله محکمې خارج کړي. ټینګار یې دا و چې دا هوایي بریدونه د ناټو تر قومندې لاندې شوی او یوازې جرمني باید پکې ملامت نه شي. د جرمنی د حکومت مدافع وکیل مارک زیمر د رويټرز خبري اژانس ته وویل چې جرمنی حکومت د دې قضیه سم لورې نه دی.
Natürlich kann ich es nachvollziehen, weil diese Menschen ein schreckliches, schweres Schicksal erlitten.
مارک زیمر وایي ته باندې د دې خلکو درد درکولای شم چې دوی له خراب برخلیک سره مخ شي. په عین حال کې دا زموږ دنده ده چې د دې دعوی په وړاندې دفاع وکړو، ځکه چې دا د دې دعوی د ترسره کیدو سم ځای نه دی. د بن محکمه دا ډول قضیه لپاره نه ده. د نړیوال قانون لمخې دوی حقونه لري او د تاوان ورکول مستحق دي، خو دوی ته تاوان ورکړل شوی او د جرمني د حکومت لخوا ورکړل شوی دی. د جرمني حکومت د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته 400 زره یورو ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دا تاوان نه بلکې بشري مرستې دي. د جرمني د حکومت مدافع وکیل مارک زیمر وایي چې د پیښې د قربانیانو کورنۍ هرې وې ته 5000 ډالر ورکړل شوی او دا په افغانستان کې ډېری پیسې دي. خو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ مدافع وکیل کریم پوپل چې د جرمني د حکومت خلاف دا داوه مخکې وړي، د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو سبب جرمني قومندان جورج کلین دی. هغه ویل هغه مرستې چې شوي تر ډېره نورو اخیستې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه دي رسیدلي. ښاغلی پوپل وایي د خواخوږۍ په نوم چې کوم 5000 ډالر ورکړل شوي هغه یوه مرسته وه چې د خلکو شورا ته ورکړل شوي. ډېر
ډیرو یتیمانو او کندو هیڅ نه تر لاسه کړي. ډیرو نور خلکو چې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره هیڅ تړاو نه درلود د دې پیسو یوه برخه اخیستې. د شکایت کوونکو یو بل مدافع وکیل پیټر دیرلیډر ویلي چې محکمې کې د دې قضیې د لومړۍ ورځې وروسته باوري شوی، ځکه محکمې د نړیوال بشري قانون د سرغړاوي پر بنسټ دا دعوه رد نه کړه.
اجمل اندو چې رپورټ یې درته وړاندې کوي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو کې نوروز لمانځل کیږي او د لمانځنې په ننګرهار کې هم دی. د مشال همکار بازوما داوید په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې له سندرې پیل شي.
لیوی خو د ژمی د سور موسم تغر ټول شوه، د غرونو لمنې شنې شوي، په ونو کې پانی راښکاره شوي او د مرغیو سندري سور پکې پیدا شوه. د ننګرهار فضا د نارنج د ګلو په خوشبو ماتره شوي. نو بلې خوا ته د خلکو روحونه هم تازه شوي او د سپرلنې وږمو څخه خوند اخلي. د مارچ 28 نیټه چې د 1902 لمریز کال د لومړۍ نیټې سره برابره ده، په افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د نوروز په نوم د یوې میلې په ډول لمانځل کیږي. په نوروز کې ځوانان او ماشومان نوې جامې اغوندي او په کورونو کې د ښو خوراکونو تیارولو سربیره پیغلې او ځوانان د یو بل کورونو ته ورځي او د نوي کال مبارکیانې سره کوي. د دې پرته پیغلې او ځوانان باغونو او پارکونو ته د میلې په ډول هم ورځي. د نوروز میله د افغانستان په ننګرهار کې هم په جلا جلا ډول لمانځل کیږي او دا ځکه چې په دغه ولایت کې د افغانستان د نورو ولایتونو سره تعلق لرونکي هم په ګڼ شمېر کې استوګن شوي دي. رنا قادری چې د کابل ولایت سره تعلق لري او اوس په ننګرهار کې لخپل کورنۍ سره میشته ده، له دومو پختل چې څنګه نوروز مانځي هغه په جواب کې وویل:
زمونږ په کورنۍ کې لوی دسترخوان واري. د دسترخوان کې هغه سین ورته وایي لکه سرکه، سکه، سیب، هغه شیان چې سین پکې سبزي دا شیان مونږ په خپل دسترخوان کې خوراک کوو. او په لوی کاسه کې مونږ اوبو کېدو، په اوبو کې یو شنه پانی اچو، پانه په کاسه کې چرخش کړي او یو خسته نوی اندار مونږ خپل کور کې کېدو. هر څوک چې دا مغه صابه یا مغه بوتي د اوبو مخ کې و په خپل اندار خپل مخ ګوري. سهار چې کېږي مونږ میوه خشته کوو، دغه وبوس کو چې دا اوبو د ټولو میوه شیره ده چې زمونږ نفسونه او زمونږ زړونه او زمونږ هغه کرک او نفرت چې زمونږ په زړه کې ده، د الله تعالی د دې اوبو سره مومندل شي.
د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر مقدسه معصوم کسو هم د نوي کال منزل ناروا غني، خو بیا هم د رواجونو د پاللو په اړه مشال راډیو ته وایي:
یو ته د خلک خو بالکل کوشش کوي چې د کور فیشن خپل بالکل نوي کی او نوي جامې اغوندي، مختلف خوراکونه د نوي کال پر ورځ باندې پخې. څوک چې نامزاتي الکار نامزاتي جلې کورونه تم د نوي کال لپاره توفي وړي، او خپل هم د خپل زمون د سایل ساتيري د د کورونو نوځي. دا خو د خلکو رواجونه دي، خو کچېرې د اسلامي تعلیمات له نظر هغې چې وګورو دا لازم نه دی. زما په نظر څه چې مونږ ته په مذهب او اسلام کې ویل شوي مونږ باید په هماغه عمل وکړو، چې په دې کې د نوي کال تجلیل او منزل روانه دی.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې د ورنګ میوې په جوړولو سربیره باغونو او پارکونو ته هم په چکر ورځي.
نو مې روحیه سبزی ده او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. نوی کال مونږ په داسې طریقه سره مانځو چې دوستانو کره ځو او همدارنګه پارکونو ته او هغه شنو ځایونو ته چکر ته خاطر ځو. په هر نوي کال کې دغه میوه هم جوړو.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ د ایما پاچا له وخت نه را روانه وه، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دغې ورځې منزل او په زیارتونو د جندو پورته کول ناروا ګرځولې شوی وو. خو د تیرو یو لسو کلونو راهیسې د نوروز میله په ځینو ولایتونو کې د جندو جګولو تر څنګ په بیلابیلو کورنیو رواجونو سره منزل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو او ریا وسم دغه خبری برخه پایتر سیږي. اتلان پروگرام او رو اتلان تاسو ته بشیر غاښ وړاندې کوي او نن د سندرغاړي کمرګلې پاړه دی.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اونیز خبرونه اتلان اوریدونکو د خپل کوربا بشید ګواخمینا او سلامونه ومني. نننې خبرونه مو د پښتو ژبې د مشهوري سندرغاړي قمرګل پاړه د پروګرامونو د لړۍ اخیری برخه ده. په تیرو پروګرامونو کې مو اوریدل چې قمرګل د افغانستان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په بازار کلی کې زیږیدلې ده. نوموړې له کوچنیوالي څخه د هنر او سندرو سره مینه درلوده. که څه هم پلار یې په خپل هنرمندو خدای نه و خوښه چې ځوان لور یې په پوره توګه سندرو ته مخه کړي، خو قمرګل وایي د هغې د کلک ارادې او مشر ورور په ملاتړ سره یې سندرې شروع کړې. هغه لومړی جلال آباد او بیا کابل ته په سندرو پسې لاړه. هلته یې د موسیقۍ د یو مشهور استاد محمد دین زاخیل سره واده وکړ او د ونیم سو په خوښه کې سندرو په ریکارډولو یا ثبتولو سره یې ښه ډېر نوم پیدا کړ. نوموړی کابل کې د خپل ژوند په اړه وایي:
منګه خو باقی ده ماش فرسلو لکه د مشتي مش په مش زمونږ د پاره تنخواه تنخواه پونم تنخواه تنخواګانې به مخرسلې بیا به چې بیا کنسرتونه به تیرول د هغې به م علیده قزامې اخېست. نو څه ناڅه دومره کېدل چې ګزرانو ګزاره کابل کې پرې روانه وه، وختیار ځانیم وه، هر څه ارزانه وه، کېدی شو د انسان ژوند په تلی شو. خو غریبانه ژوند و، داسې عصري ژوند مې نه غوښتلو کوه، ارمانده مومه نو بیا په نظامان کې. نو هغه ما شو تنخوا سره مې سازش کوه.
قمرګل وایي کله چې په 1980 کلونو کې افغانستان کې حالات خراب شول، نو نوموړی پېښور ته لاړه او هلته هم د ګڼو سندرغاړو سره یو ځای او ځان له په پېښور ریډیو او ټي وي کې سندرې ویلې.
هلته زما د سندرو زما د هنر مینهوال قدرمند ډېر زیات و، هرکله یې ویلې. هر یو پېښي پروګرامونه مې وو، ټلویزیون باندې وو، په ریډیو باندې وو. هغې ته خو دغه نه وایي د کور رخه نو کور نه لاړلم کلي ته. نو پېښور خو زما کور دی، خو لکه زما کور کلی دی، د دې په خاطر خو د کور نه لاړلو کلي ته. جلال آباد او پېښور یو دی. محترم خیال محمد سره مې پنځه کسټې مې سندرې مې ویلې، خلکو ډېر خوښې کړې دي. میرمن زرسانګ سره مې سندرې ویلې، تا ګلزار عالم سره ما پروګرام کسټ جوړ کړی و، سندرې مې ویلې. رحمان بابا مې غزل مې خوښ و چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه.
پښتو ژبې یو بل مشهور سندرغاړی شاولی چې د قمرګل سره یو ځای یې د استاد زاخیل څخه د موسیقۍ لومړی زده کړې کړي، د قمرګل د اواز او هنر په اړه وایي:
دا خو خداوندی او مهرباني چې په چا باندې وشي. بیا اواز خو د قمرګل بیبي ډېر ښایسته اواز و، یعنی هغه بنیادي چې خدای تعالی په باندې څرګه کړو. بیا دا اواز چې دی نو بیا هغه د استاد زاخیل د لاس لاندې دا راغله، او هغه په یو چارچوب کې واچولی او چوکاټ کې دا اواز چې دی ځای کړ. نو په دې خاطر باندې چې دی دا داسې مثال درته درکړم لکه یوه خټه ده، خلک د خټو دیوالونو نږدې هغه پسخه به مونږ او تاسو ورته ویلې په دیوال باندې، مګر یو خټه ده چې بیا په سانچه کېږدي، سانچه کې کېږدي هغې نو بیا خښته جوړه شي. خښته جوړه شي، همدغه خښته بیا چې دی بټۍ ته ورکړي، داسې ته ورکړي هغه پخه شي. نو مطلب دا پخو سندرغاړو دا دغه چې دی اوازونه دا په یو سانچه کې ولوېدل، ځکه چې استاد صاحب زاخیل په دې موسیقي کې تخصص درلوده. او هغه دغه و ده زده کړه چې کړی و د هندوستانه زده کړه کړی و، هغه په دې باندې پوهېده اساسي بنیادي. نو قمرګل خو زه دا خبره چې ته کوم قمرګل خو ویسودی نعمت د خدای دی چې غوړي پرې واچي بیا نعمت الله جوړ شي. په دې خاطر باندې چې بیا هغه خلکو ته دلچسپ خوشاله.
د د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو قمر ګل وای کله چې په پیښور کې وانه د پښتو د غزل بابا امیر حمزه شینواری سره هم ملاقات شو. هغه دا ملاقات د ژوند یو سرمایه ګڼي او وای
همزه سے شرما کتلی ولی دلی میو داغی کلی تا زتلی ما ورتو دا شیر زما خو خو چدی راغلی پیښور کی کم د تلویزیون بارکه اوس شیو چاغی ټول همزه سے پخپل راغلی نو زما د پرم د خوشاله اول زل د پار دا چیز الته ورغلم او ما وکتو همزه سے سره خبریم نشوری دلی خدای دی وبخیر او ستیاره موس نو هغه مراد بابا او تل ول دا کمرغول دا ول خخ دا چیکول سره په سر باندې زما الله سره کاغلو ول دا خو زمونږ د پښتنو د پاره ډیر غلیمت دی. دا دی خپل سندره وای ما ورېدلې مال بابا تاسو په اجازه مې یو سندره بیتون د تاسو اجازه نه ما یو صاد شیر ویلې راز چې و جوړ کو جنگل پسنګل چاګه د موسیقي سره ما ویل محمدین زاخیل کمپوز کړ ما ویل دا ډیر خوشاله شو ډیر خوشاله شو ول را شکلی تا
راز چې و جوړ کو جنگل پسنګل کې راز چې و جوړ کو جنگل پسنګل کې راز چې و
اتلان خبرونه اوریدونکو استاد شاولی وای د قمرګول سره ډیری سندری یو ځای ویلی او دا غی سره د کړي موسیقي څخه خوند اخیسته.
ما د قمرګول سره سندر ویلی په دوګانی منګلورو کې اوس هم د خړو افغانستان په ارشیف کې پروت دی. یو دا سندر و چې یو ډو یوډ مرو علی لیلا یو دا هغه دی وای چې یو رم یو رم وو یو رم ګران یار وو یو رم یو دا او یو دا سندر چې پینس په مې وای اشنا به چې کوي نه ګونګي شولې ګونګي شولې نو وای حالونه یا مثلا دا یو سندر و چې راځه جانان او ماته کونډه کا خو نه بیا ما او ته راځه شیرین یو ډکه لارې د جنکو کابل ته ځینې
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو قمر ګل وای د خپل هنري ژوند په اوګدو کې غنې جایزې او ایوارډونه اخیستي.
ټول اسکالا د کال سندرغاړی الته زه ته پښتو په نوم ومه او ایوارډونه هم تقریبا ډیر اخیستي د هر و دغه نه ما اخیستي لکه بیرون بار تلیپ سیوالونه ته هم چې راغلی یو ایدان د اخیستي د زرشا بابا غیرا کړی دی لکه داود خان نوم یې اخیستي دوه خوخ متونه چې راتله نو به هغه خپل دغه کولو یو اډونه مشته یو اډونه وسم لرم تقریبا یو لس دولس دلس دا دغه هیواد مې اخیستي او د سلطې
قمر ګل ادا محل په کناډا کې اوسېږي. وای
بدل تر سره وستو زامن دل تر سره دي چې وې مل جان دي او یو خیبر جان دي ایمل جان لری شي تاسو یې وزونه موري دي او سندري وم تاسو وري دي هغه د ونر سره ډیر خاص مين لري مغه نه د پلار غنې باجغه غي او مغه سي موسيقي خو ما ورته لږ تعلیم مخې بوزي چې تعلیم خشه دي تعلیم مو کوي به په ساغه نه کثم را تاسو زده کوي ونر بچی نه دی خشه دی ډیر خشه دی سړی روح پکې آرام وي خو مون ته اول خپل تعلیم مخکې بوځي نو هغه د تعلیم په دوره کې م یو سندریم سب کړی دی او سندریم ملي موسیقي و سره زما ایوال جان چې د شیرونم جوړي کمپوزونم کوي کمپوزون کوي لکه دا غي څو کمپوزونه لکه نو ویلې دا غي و زمانه کې
د منګوټي سره بدګو د تتمال کان چې په مال
چپ مالا دل دم دل مالکا د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د دیونی اتلان خبرونه هم دومره تر بلې ونې پورې موزه بشیر ګواخ په خدای سپارم خوشاله او آباد اوسئ.
دا مازیګر ستړي ستومانه بهیران شومان پنین ته خو پلو پکو تر روان شومان ګډ د زلف تار په تار په پریشان شومان پپټ پټونه د مور خواږه کې ناستمال کړم جپ مال دل
سری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سي خبرونه
سمنګ په پانا مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.